سهار لس بجی دی د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی است. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د چونګاش سرطان شپږم د جولای 18. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا پیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلي متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلک په اړه ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوند وګوري. ډېره لویه خبره ده چې مسؤلیت سړي ته ورلغاړي. شرع عندي غ مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکی پوهی ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې محل کوي چې پر حکومت یو مهم انتقاد داده چې مسلکی کسان څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخته وړل کیږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستانی او ازبکستانی چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستانی چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونی شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اولو بغړو په سوځېدو سره 116 منډې وکړې. بنګلادیش وکولای سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړې او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبې ترسره کړې چې د 50 سواره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بېساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې حساب شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 43.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پېښه پرون د یو هوټل په رستوران کې شوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمېر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پېښې په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پېښې کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پېښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپله لومړۍ رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژۍ د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سه‌شنبې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیر کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوپیانسکي په برید کې د ټپیانو شمیر ویاد کړی دی. روټرز خبر ایجنس لیکلی چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو او قدرمنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د هیلو وړانګ ډراما مو تر دې دمه اورېدلې وي. درنو اوریدونکو، ستاسو به په یاد وي چې د سور میاشتې له څلورمې نه تر لسمې پورې موږ د روغتیایي معافیت نړیواله اونۍ لمانځو. په تېرې برخې کې مو یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د روغتیایي معافیت پنځه ګټې درخایو. هیله ده چې پام ورته وکړئ. یو، ژوند ژغوري. عصري واکسین او ساسکي ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري. دویم، اوسنی او راتلونکی نسل له بېلابېلو خطرناکو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، لکه ګزارن، شرای، توره ټوخلا، والګای او داسې نور. ځینې داسې ناروغۍ شته چې که مور نوي واکسین شوي نو له موره ماشوم ته هم لیږدي. که چیرې مونږ واکسین ته هو وایو، نو مونږ کولی شو چې خپل راتلونکی نسل له خطرناکو ناروغیو نه وساتو. دریم، روغتیایي مسؤلیت د پیسو په سپما کې له تاسو سره مرسته کوي. د افغانستان په شان بې وزله هیواد چې وګړي یې لږ عواید لري، باید روغتیایي مسؤلیت ته پام وکړي، ځکه چې دغه ناروغۍ هم ستاسو شتمني مصرفوي او هم مو روغتیا ته زیان رسوي. د نن لپاره هم دومره. په دې هکله به راتلونکي برخو کې هم تاسو درنو ته معلومات وړاندې شي. روغتیا مو په برخه.
بس له ډېر وخت نه مې کور ته راغلی احمد خانه. نه چې لاره دې ورکه کړي.
څه ووایم ملک صاحب، دا دی زه خو کوښښ کوم چې د مشرانو خبر واخلم. دا لالهانده روزګار چېرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي؟
رښتیا وایي دا دی، زه خپله په اسانۍ د خویندو ورونو له حال نه خبرېږم. کنې د هغوی بچان زموږ پوښتنه کوي، خو ته خپله پوهېږې چې زموږ شیرزمان خان مسافر دی او موږ دومره وسه توان نه لرو چې د هغوی پوښتنو ته ولاړ شو.
ښه نو، تاسو مشران یاست او مشران حق لري چې کشرانې پوښتنه وکړي.
ته ښه سړی یې، کنې چېرته د دې زمانې ځوانان کومې خبرې چې ته کوې په مانا یې وپوهېږي.
هغوی کله د خپل موبایل نه بېکارېږي چې د یو مشر پوښتنه وکړي.
رښتیا هېر مشر چې چای درته واچوم، څه وکړم، یو عملي سړی یم. هغه دی چای تیار په ترموز کې دی. و سړیه، د المارۍ نه ځان ته وچه میوه هم راواخله.
هو رښتیا، ودې نه ویل چې څنګه زموږ خوا ته راغلې؟
جوړ اوسې ملک صاحب، که رښتیا ووایم ملک صاحب، ته خپله خبرې چې د عاشق الله لاسه مې خلاصه یې نشته، باید تاوان یې ورکړم. هغه هم یوازې چرګ او د سپینو زرو کړۍ نه، اوس را باندې د ډول تاوان هم راغی.
وای چې کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي او دا یې ټول کلی خبروي چې زه بډای یم. نو اوس ما ته څنګه راغلی؟
وایم ملک صاحب، که څو روپۍ ولري ما ته پور راکړي تر څو چې د شکلا د شرع بېغمه شم.
دا دی اوس ښه شو. ښه، خیر دی. خو ګوره، زه چاته به مطلب پور نه ورکوم. راځه یو بل کار وکړو.
بس تاسو امر کوئ ملک صاحب، د پیسو لپاره هر کار کوم.
شاباس، په دې خبره دې خوشاله کړو.
د خیالي موري و د خیالي موري
سوای د خیالي پلاره
وایم چې د درملو وخت می ده، اما غولی او شربت می نه راکوي.
دا ده د شمس پلاس در لګم.
سلام پلار جانا، دا ده دوا دی واخلا.
وعلیکم سلام. ستړی مشی زویا. والکا ملالی را تویل چې تابیا نه ولی شان خوړلې دي.
دروغ وای، هغه ما نه خفه شوې ده. انداسې درته وای چې را باندې فقار شي.
دا ده مور دی مراغله. راشه خزی دلته کینه او د پلمو ته غوښه.
خدای دا خو ټول عمر پلمې کوي، خپلې شوخی پټولو لپاره دروغ وای.
ولې غلې خبرې وکړه؟ رښتیا خیالي موري پوهیږي چې دا ځل تر بازار پورې تللی و. دا ده ښه شو خیالي هم راغی.
سلام سلام، د اسمان په ورېځو زه چکرې وهم، خو دا دی شمس جان بې له وزرو الوزي او سیده تلی و بازار ته. دا بی غرز مرغه ډېر هوښیار شوی دی.
دومره را باندې ملندې مه وهئ، سبب خو مې نه دی کړي. زه وږی ومه، کور کې م څه شی نو، بازار ته لاړلم، بولاني مې خوړل.
رښتیا وایي، دا خو زما ملامتیا ده.
بل ځل به ما و ته ښې سمې خبرې کوو، پام دې اوسه.
خیر دی، دا ځل یې وبخه، پس له دې نه زه ورته پام کوم.
که بیا بازار ته ولاړې ډاډه اوسه چې دغه غوږونه دې پرې کوم.
نو ما سره د څه کار دی؟ ستا خو نه کار معلوم دی نه بار.
چپ شه بیا اکله، مشر ور سره دې داسې مه غږېږه، بیا دبه.
ما خو څه بده خبره نه ده کړې، خو رښتیا ورته وایم.
مونږ یو زویا، که نصیحت یا کومه بله خبره تاسو ته د ویلو وي، هغه زمونږ کار دی.
نو دی ولې ما ځورئ؟
ځکه چې لالا دې مشر دی، وظیفه یې ده چې نصیحت درته وکړي او د غلط کار دې مخنیوی وکړي. تاسو خو ګوري چې زه اوس یو ناروغه کس یم.
پلار دې رښتیا وایي. ډاکټر ورته ویلي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ځان خوشحاله وساته. که تاسو داسې کارونه وکړئ نو د هغه روغتیا ته تاوان لري زویا.
والکانو، دی خو زه سم نه پېژنم، خو کومې کیسې مې چې د ده پاک لاورېدلي، پاک سړی نه دی.
دا خو مونږ هم پوهېږو، چاره نه لرو، لاس هم ورته بند دی.
وایم کور دې لغلی ډاکشه. عاشق الله رښتیا وایي، که دغه مرستې ته نه وای راغلي، د عاشق الله د ډول او سپینو زرو کړیو تاوان یې نه ورکوو. څه وکړو نو، ملګري مو ده. که یې ملګري ونه کړو نو بدوالی لري، بیا به وایي چې انډیوال مې نازوانه و.
خبره دې سمه ده، پام کوه، په احتیاط سره مخکې ځه.
شاغا جانه پام دی، د معاملې هرې خوا ته مې پام نیولی، بې غمه اوسه.
څه خپل منځ کې بنګېږئ؟ نه چې ډار شوي یې که څنګه؟
لالا موږ د ډار خلک نه یو.
شاغاګیه، دا دوه ملګري خو دې هسې هم د تعریف نه دي. هسې وایي چې موږ د ډار خلک نه یو.
ته ډېر د صفت وړې نامه خدای، ټول کلی در باندې ویاړي چې عجیبه خسی لرو.
ډېر ځان زړور مه نیسه، په ورو خاندئ چې څوک پوه نه شي. دا دی ورسېدو. عاشق الله، دا بیل واخله او بله بنده راخوشې که.
ولې زه؟ هی قول تا د مرکز غر سره کړی او بند زه خلاص کوم.
رښتیا وایي، ډېر ځان هوښیار هوښیار مه نیسه، موږ در سره راغلو چې یوازې ډارېدلې.
ښه نو، ځکه در سره شرطي ښیو، لکه چې ډارېده چې د میراو په دام کې وننښلي. په خدای میراو هم لغو خلکو دی چې د چالبازانو پوټکی په شوندینې تر باسي.
میراو ما ته هېڅ شی نه دی، خو ما تاسو ځکه راوستې چې په یو باندې د بند کار وکړم او بل باندې پیرا وکړم.
هو خپله د خیر په غونډۍ کې دی، موږ دومره کاړه وړاندې نه یو، مصیبت جانه، او دومره ساده نه یو.
رښتیا وایي، کور دې لغلی ډاک شه. دا چالاکیانه دې پرېږده چې د سړي زړه در باندې وسوځي. ته خو هغه کارونه کوې چې د سړي زړه نه غواړي چې په یوه لار در سره لاړ شي. خدای پوهیږي چې زموږ هغه ورېنداره تا سره څنګه ګزاره کوي.
فکر مه کوه، په ورانداز ډېر ګران یم. واه دا ستا په حال چې تر اوسه پورې چا در باندې اعتبار نه دی کړی چې خپله لور درکړي.
موږ په دې خبره ښه پوهیږو، ښځه کول خپل کړاوونه لري چې هرو مرو باید ورته رسیدګي وکړو. بچیان چې وشي هغوی ته پام ونیسو، جوړ نا جوړ لري، لیک او لوست غواړي. لکه تا غوندې خو یې څوک بې تعلیم او بې مسؤلیته نه لویوي. تا چې زه اوس ګورم لدی خوی سره ټول کلی تباسی
یار استا پاکلم چاره ته خی خبرې نه دکړي چې وایم خسړای تم لا هغه دو نور نه کم نه متل دی چې وای خړ سپه د لیو ورور ده
خیر ده کده ډول او د سپین زرو د کړو خبره نه وای درته به مې خودی لیوای چې لیو څوک دی او سپای څوک دی
هغه باندې خپل پویګم اوس ته پیل واخله واخله لاس مو ورکوه زر بند خوشکا دی خو ته خټه راواچو چې دا بل بند جوړ کو تر څو د ملک آزار خان ځمکه بی واره خړوب کو
دا دی اوس ښه شو سړی لیو که سره دوکه کوي موږ له ټول کلی سره دوکه کوو نه 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 زه په دې کې څوک نه یم زه ولاړم خدای په امان تاسو پوهیږي او دوکې یم
راشه والکه تم چندانې ځوان نه یې دومره خلکو ته ځان خلاصمند مه ښیه
وایم کور دې له غلې ډک شه مصیبته تا ته خو مې ویلي وو چې چیرته ځو زه خدا دی له خپلې ټولې امانتدارۍ سره راغلم او دې جرم کې شریک شوم یوازې د انډیوالۍ په خاطر
پرېږده چې لاړ شي بې له چرګه به م خدای سبا کړي بې له هغې ملاوله را باندې ښه ونه لګېده پور مې دې ورباندې وي بل ځل به یې خوښ شم ها شکله بېل واخله نو
څه وکړم چنار ګل جانه بله لاره راته نه ده پاتې سهار کوه چې څوک رانه شي
زه بل څوک نه پوهېږي چې ته چا وار دی اوبه خوشې کړه
بېغمه شه وایم کور دې له غلې ډک شه ګورمه چې خپله میرا ورانه شي چې په وهلو وهلو به مو پوټکی له بوسو ډکي
رښتیا وایي څراغ دی بلکې همته چې وګورم هېڅ شی نه ښکاري
عقلمن خانه که برق ولګوم ټول کلی را باندې خبرېږي
لاله دې په شیطان وي اوس خپله پخه ونه وهمه ته ودرېږه اوف څومره کلک دی ایس کټه په بیل نه خلی
زور نه لري بیل مه پرمه کوه راکه ماته نه شپه به را باندې سبا شي
واخله واخله واخله
لرې شه
زه په پوله کښېنم چې ستړی شوی یم
کور دې له غلې ډک شه دومره کمزوره یې چې په دوه بیل وهلو دې سا ووته
دور خو نه ده چې ګډوډي وهي هغه متل ستا لپاره ویل شوی تر کاڼي د بیزو کار نه دی
ولای مته مصیبت په تا خو بیزوم شرف لري له دې غلطو کارو سره دی خیر دی یو وارې مې تاوان په لاس راشي تا سره په یوه لاره تګ هم ګناه ده او ته ښه فکر وکړه چې نن شپه دې په موږ څه لوبې وکړې
دا دی د دوام ټولګي د پښتو کتاب وګورئ چې څومره ښه دی هو دا دی د انځور ته وګوره الله رښتیا هم څومره د سړي خوښېږي زما خوښ شو زړه مې غواړي چې زه مکتب ته لاړ شم تا ته خو ضرور دی چې الف بې پیل کړې بیا ورو ورو مخکې لاړ شې زما الف بې زده ده چېرته دې زده کړې ته خو ما نه مشره نه پلار جان مې مولوي دی د مور جان مې هم زده دي ما وخته سپاره شروع کړې له زور زیر سره مې زده کړې ده رښتیا وایي زه هم چې وړه وم سپاره مې په جومات کې لوستله یو ځل چې څه مې نه دي زده تاسې راته زده کوئ ولې نه خو په یو شرط څه شرط په کوم شرط چې نور نه ولې خواړه ونه خورې چې ناروغه کوي دي نور یې نه خورم ما ته مور جانې ویلې هر وخت چې اوږې کېدي ما ته وایا زه درته ډوډۍ تیاروم دا دی اوس ښه شو راشه چې رسمونه وکاږو هو څه ښه خبره دې وکړه ته څه چې بکس کې مې رنګې دي چې وی باسم رنگی لری وی پیاد دی نده چه پا بازار که مو اخستل تم وی هو هو پیاد نشول پیاد نشول زور شو ای پلا جانا مور جانا می وی چه زرخت که ده انسان فکر خرابیگی پلا جان مکلا چه مور جان سره چوکی کوی ارتوائی چه زرخ شوی زخلا وارو که علکیم آغا مردار خور رنگا پنسل نه نه باسه رختیا وای داد وی گوری سمرا خیستا رختیا وای سنگ خیستا خیسته دی پسود اخیستی دی نپوی گم لالا جان می اخیستی رختیا وای ماولی دی دیر پیسی وار کری خانو رزی چی رسمونه و کگو خیو داری چه تاستا کاغاز درکم نن خیر دی خو سبا د خیر خپل قلم کتاب چی راوړی زه په کور کې لرم زما پلاته ان چرته واخلی
میراوا پښتنه مې درنه ونه کړه چې شین چای سکې کتو لدې چې ټول تا ته میرا وایي ستا اصلي نوم مهر شوای دی
څه خبره نه ده مالک صاحب
مامله میراو سره عادت کړای نګدې د چخپل اصلي نوم له یاد ولار شي.
مقصد خپانه شي او په زړه کې څه تیر نشي چې دا څه شانته خلک دي. زه ځان ته نوم لرم او دوی راته میراو میراو وای.
نه مالک صاحب، زه لا خوشاله کیږم چې راته میراو وای، ځکه په یاد مې پاتې کیږي چې څوک یم.
دا ستا له ایمانداری دی. گنی په دې زمانہ کې څوک د خپل دندې او مسولیت په فکر کې دي. واخله چې چای دې سوړ نشي.
که رښتیا پوښتنه وکړې، د خوشاله کا دا توره ګوړه له چای سره ډېر خوند کوي. زما هر کله چې چای ته زړه وشي ورځم او د احوال اخیستلو په بانه ښه ډېر چای څکم.
رښتیا وایې، وګوره چې رقم رقم چاکلیټ او خواږه مې اخیستي، خو د خوشاله کا توره ګوړه بل خوند لري.
رښتیا دې وویل ملک صاحب.
واخله چای دې ما ته وګوره. تانه مې دونه پوښتنه ونه کړه چې څنګه راغلی.
کور دې ودان ملک صاحب، ځکه چې پس له ډېرې مودې مې ولیدې، نو ستاسو خوږو کیسو کې ډوب شم او اصله خبره مې له یاده ووتله.
ووایې اورمې.
تاسې له موږ نه ښه خبرې چې ستاسې د اوبو په نوبت کې بل چا خپلې ځمکې اوبه کړې. همداسې کار کلونه مخکې ډېرې ستونزې جوړې کړې. اوس هم نه غواړم چې یو ځل بیا هغه خبرې بېرته راژوندۍ شي.
پوهېږم، خو اوس دا خبره وکړه چې په دې پوه شوی چې چا دا غلا کړې.
خدای مې دې غاړه نه بندوي، د ملک اصغر خان په کسانو شکمن یم.
څنګه دې دا خبره وکړه؟ کوم سند هم لري؟
سند دې دا دی چې د ملک اصغر ځمکو ته اوبه تللي، او بله دا چې بې ځایه نه دي تللي.
وګوره، یو شي ته دې پام ونیسه چې دا خبره د دوه کلیو پخه منځ ته راکاږي. هغه هم د دوه ملکانو د حیثیت خبره، او ملک اصغر خان خو هم درته معلوم دی چې یو جنجالي سړی دی.
پوهېږم ملک صاحب، ځکه تاسو سره مشوره کوم چې څه وکم.
خو که زما مشوره غواړې، نور هم کوښښ وکړه. یوازې د ملک اصغر خان شا مه نیسه، په ټولو شک وکړه. حتی زموږ په خپل کلي د ښه او بد سړي پروا مه لره.
ښه خبره دې وکړه ملک صاحب. خیزه یو څو ورځې نور هم صبر کوم ترڅو دا خبره ښه روښانه شي.
خیر دی، په تکلیف کېږي نو، خو یو څو شپې پیرام وکړه، وګوره چې څوک اوبو کې لاسوهنه کوي.
همدا کار هم کوم،
ځکه چې خدای مکړه په کوم بیګناه تور ونه لګوو او د یو لوی جنجال سبب ونه ګرځو.
وایم خیر اوسې ملک صاحب، ستا انصاف او صداقت نه قربان شم.
سلام ترور جانې.
وعلیکم سلام لورې،
راځه دې خواته کینه.
خیر اوسې، اندلته څنګه دې کینم؟
دا دې ښه شو چې لمسی مې هم پوښي او وایي چې د پیدا کېدو وړاندې هم په نیا جان مې ګران وم.
رښتیا چې زه له خیره روانه یې چې تیاری دې نیولی؟
د تیتانوس د واکسین نیټه مې ده، باید واکسین وکړم.
او رښتیا، څومره میاشتې ده؟
پنځمه به وي.
او یو څه مخکې او وروسته؟
خو څه خبره نه ده، امیدوارې ښځې له څلورمې نه تر شپږمې میاشتې پورې د تیتانوس واکسین کوي.
که یوه امیندواره ښځه د تیتانوس واکسین ونه کړي څه کیږي؟
فرزانې ما ته یو کتاب راکړی، هغې کې لیکل شوي چې ټولې ښځې باید د تیتانوس واکسین وکړي، په خاصه توګه امیدوارې ښځې. دا کار د مور او ماشوم د ساتنې لامل ګرځي.
پوهېږې چې زموږ د بزګر ښځه وه، له همدې خدای وهلي تیتانوس نه مړه شوه، وړه ماشومان یې ترې پاتې شول.
وی بیچاره، خدای دې وبخښي. امیدواره ښځه باید بېغوري ونه کړي، د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې باید خپل د تیتانوس واکسین وکړي.
خدایه توبه، د نسرین ترور هم عجیبه ښځه ده. موږ به یې د واکسین کولو نه ډارولو، او بیا یونانی دوا به یې جوړوله او موږ ته به یې راکوله چې ناروغ یې نشو.
اوس هم ګورې چې فرزانې خوراکۍ سره یې راخیستې، یو رقم حسادت او دښمني کوي چې پوښتنه یې مه کوه.
اوس ولې یې نه زده کوي؟ کلینیک ته دې ورشي چې د زده کړې دوره وګوري. سمه لاره یې همدا ده.
خلک ډېر بې پروا دي. که یو څو میاشتې د زده کړې دوره وګوري او د دولت لخوا تصدیق شي، ناروغان لاس نه ورکوي او ورته خم ده.
سلام مورې. سلام شبنم ورندارې.
وعلیکم سلام. څنګه لاسونه دې د قلم په رنګ کړي؟
له هغې ورځې چې رنګه قلمونه یې ورته اخیستي، دا ده او انځور ایستل.
ښه نو، رسامي مې خوښېږم او زده مم ده.
نام خدای هر شی زر زده کوي.
ورندارې، تاسو چیرته روان یې؟
زه چې زه خپل د تیتانوس واکسین وکم.
ودرېږه چې زه ځان تیار کړم.
خی زم زم.
ستړی کېږي ملالی جانې، لاره ډېره ده.
نه، په کور کې مې زړه تنګېږي، تاسو سره ځم چې لږ سات مې تیر شي.
داسې چې ده نو ځان تیار کړه.
دا دې لاړم.
ما خو ځان تیار کړه. او رښتیا، لږ سودا مخلم. کور کې غوړي او بوره نشته، تره دې باید مایع غوړي وخوري.
زم باید غوړ ته پام ونیسم ترورې. بې له دې زموږ او ستاسې خواړه لږ خواړه لري. هیڅوک یې زموږ په کور کې نه خوښوي.
ځئ چې لاړ شو له خیره سره.
دا دی زن تیاره شوم.
ښه شو، ځه نو مخکې شه چې ځو.
دعا کوو چې ستاسې ستونزه په خیر او خوښۍ سره خلاصه شي. اوس نو چای واخلئ، ورسره دا توره ګوړه چې مغزمو سم کار وکړي. دادای واخله احمد خانه،
ژوندی اوسی.
واخله عاشق الله خانه، چې لاسو کې د قوت پیدا شي او ښه ډول وکړي.
خیر وسې چنارګله، ما خو بالکل له دې تورې ګوړې او چای سره عادت کړی چې زر زر یو نخرم فکر کوم چې څه شی مې ورکړي.
دادا خوشاله کال برکت او اخلاص نه دی.
رښتیا دی ولې داده؟ دا سوره نشده همت مصیبت سره په جنجال اختم. بیخی همت خود شوایم.
خدای ته دې شکر وباسه چې یو ځای در سره ناستیم او چای در سره څکم. ته خوشحاله اوسه او ټولو خلکو ته وایه چې ما احمد خان سره له نږدې لیدلی او خبرې مې ورسره کړې.
وای په دواړه سترګو دې ړوند شم که د پولیس له ډاره د دې کار کول زړه ولرم. وایم چې پولیس به د همت د ملګري په تور بندي راکړي.
راشه چې ستا له شرم بېغمه شم. دا هم 2000 افغانۍ د سپینو زرو د کړیو تاوان.
څه څه 2000 روپۍ؟ لکه چې مازغه دې خراب شوي که څه؟
نه انډیواله، شکر دی د خدای په فضل سره مې ماغزه ښه کار کوي.
واله کا شقه، دا 2000 لږې دي.
لږ تر لږه باید 15000 افغانۍ خوراکي.
تا هغه سړی چې خلک له خوږې ګوتې نیسي خپل تاوان دې رانه شپږ قاته وویست او لا اوس دې زړه نه دی سوړ شوی.
تاسو خپله ستونزه حل کوي چې زه د غنمو خبر واخلم. خوشحاله کا غریب یوازې دی.
زه ورک شه پرېږده مې چې زړه مې اسم د مصیبت د لاسه سوری سوری دی.
ستا زړه سوری سوری دی او زه دې هغه ځای ته رسولی یم چې نور مې زړه نه غواړي چې تا سره بیخي انډیوالي وکړم.
ته یو بې معنا سړی.
غلی شه، زړه مې غواړي چې تر محشره دې دا څیره ونه ګورم.
خیر دی، خپلې خبرې دې وکړې پوه شولې. باور وکړه چې زړه مې غوښتل مراحت دې وکړم. پس له دې خبرو اوس د 5000 یو قران هم کم وي نه اخلم. زر تر زره به نور م راوړي کنه د ولسوالۍ پولیس در باندې خبروم.
او لا حول ولا، لاس دې خلاص. دا 2000 نه درکوم. هو هغه کړی دي ما سره دي او پولیس ته ښایم ورته وایم چې دا دروغ وای. دا دې وګورې سپین زر نه دي، هسې د سپینو زرو دعوه لري.
بد به کوه بیا اخله. اوس د زړه دشې بل چل را باندې وای. خو زه تیار یم چې قسم وخورم چې سپین زر دي او هغه همه سوچه سپین زر.
لا حول ولا، تر اوسه پورې ستاسو شخړه نه ده خلاصه شوې. څه بلای یې؟
داسې ښکاري چې زما عاشقلا اوبه په یو یو هلکې نه ځي. بې له دې زموږ خبره له خبرې نه تېره ده او زه لاړم د خدای په امان.
چیرته چیرته ځې؟ خو خدای چې اسمان ته لاړ شي نو په خو دې نیسم او که د ځمکې تل ته لاړ شي له ویښتانو دې چیرته دې پرېږدم.
لاس دې خلاص تر لندنه.
وطندارانو کریا مراکی،
زه باید یو څه وکړم. نه پوهېږم چې څه رقم یو رقم یې باید وکړم چې څوک را باندې پوه نه شي. بې له دې نه ټول خلک په خپل ځان اخته دي چې ما ته یې پام نه کېږي. که د کوم چا راته پام شي نه کېږي بابا، څومره ډارېږي. مه ډارېږه، کار دې وکړه.
ته چېرته ځې وروره؟ د خوشحال خېلو کلي ته نږدې همالته کته کېږم.
ته باید ونه رسېږي مخکې له دې چې راشي. نقشه دې عملي کړه. همدا یې وخت دی که نه د سپینو زرو او ډول تاوان څه رقم پوره کړي. ښه خپل تاوان اخلي او زما دا ټکو په ټکو په کیسه کې هم نه دی.
همدلته کته کېږم استاذ ابرکشه.
وروره سړی لږ مخکې وایي چې ودرېږه.
صبر صبر، شاته موټر دی. زه لږ څنګ ته څه دغسې راځه ورور، راځه لږ لاره ورکوي. استاد جانه زه له خیره.
شاغه خانه مونږ ډېر نه شو.
تم کرایه ورکې؟
درکړې مې ده، د ماتو اخیستو په تمه یم.
څه شی کرایه دې راکړې؟
او کرا هغه هم زرګونه.
هلکینه کوم زرګون؟ تا لا کرایه نه ده راکړې.
ډېره هوښیاري مه کوه، دومره چالاکۍ ته اړتیا نشته. زړه دې زرګون وهلو ته وي چې یو بل هم درکړم.
عجیبه سړی، ومې ویل تا لا کرایه نه ده راکړې. دا دې خلکو نه پوښتنه وکړه.
آها اوس یې خوند وکړه.
راکه دغه کړي به یې وورو نه تدې چې ګونه ولټوه.
زموږ فکر نه و ورته.
ولا وروره، زموږ ستاسو معاملې ته پام نه دی شوی.
ولا کې کرایه راکړې وي؟ دا دې دا مې هم جیبونه دادی نور خود دلته ولو زه هم پکې پاتې نسو دادی
دام څه شور ما شور جوړ کړه څه خبره ده
کرانه د ور کړه او ناقد اولري
پد کی او استاد جانا تام خوارکیو ته خلک کلینر ساتل او پام دی ورته نه ده که هر ورځ خلکو نام دومره پیسې وهي په یو میاشت کې میلیونر کیږي
بعد مکه هی ماته مصیبت زه درته صبر کوم او ته مې په اوګو سورسوي استاده ودرکه چې کته کم
بعد مکه وا لا تر اوسه داسې ځوان نه ده پیدا شوی چې ماته لاره وګوري
تم چندانې سړی نه یې دروغ جانا
شاغه شور ماشور مه کوه ابرو مې په اوبو ملا وکوه خو البته درکړی به یې چې وایي
استا جانا په خدای په قران کې اقرار کړی وي دا مصیبت نه پیژنې
قسم مخ را لیوانه یا سری پیسې ورکا د موټر نوم مه بدوا
استا جانا کرای نه درا کړی نه درا کړی کرایا
ورکړی مې دا ځانې په خلای کړی
ولا نه پوهېږم مګر ښه سړی خو ښکاری
نو سړی سو ویلې نشي
ټغره ټول کورو را چې مونږ ډیر صبر نه لرو ورکا پیسې ورته کنه دا هغه په ځای په موټر نه تاکا تکم وای مو ورکا پیسې
ته خو دروغ وای خو له خدای نه مې غوښتي چې دا پیسې درته سهر شي تر خیر ونه ګوري چې هم دې زه بې عزته کړم هم دې پیسې واخستې
ډېر مه غورېږه له چیرې نه داسې پاک سړی نه ښکاري راکه
واخله
شاباس اوس صحیح شو
استاده خیر اوسې زه هر یو چې دروغ ویلي خپله سزا به وګوري
درنو او قدرمنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې امیندوارا شبنم د تیتانوس د واکسین لپاره کلینیک ته ورځي د ډاکټرانو په وینا د تیتانوس واکسین لزیګون وروسته مور له مکروبونو او وژونکو ناروغیو نه ساتي او نوی زیږیدلې ماشوم ته هم ګټه رسوي د تیتانوس واکسین د مور او ماشوم لپاره خورا ګټور بې ضرر او مطمئن دی نو خدا چې تل د ډاکټرانو په مشوره او لارښوونه مور او ماشوم ته واکسینونه وشي نه په خپل سر تر بیا مو په لوی خدای سپارم د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته مو پام وکړئ
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
آزادی میلمه دا آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزن نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي السلام علیکم د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو رنگیزه جانې پروګرام ته شرغ لاست په پیل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی مهرباني
درون سره سپتا ستاسو ته ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکی هلی خدای وکړو او جوړ اوسې ډیره مهمه موضوع ده مننه چې تاسو سره یم په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشوم ټوب چې کوم باندې ساتیرې دي یو انسان دی ژوند دی انساني ټولنې پانساتی نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده ځکه انسان جوړیږي له ماشوم توبه د انسان بنیاد له ماشوم توبه یې خای دی نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه د دې چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دې چې ژوند دی پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې دي، روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي، ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کېږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردنو نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هماغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښې خبرې ته تېرې او ښې نقطې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولو کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندي، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیڅلی دی، ډیر معصوم دی، ډیر پاک دی. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دي سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه زمونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب دی د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب دی د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ. مه کوئ دا کار، مه کوئ ماشوم ته سپکاوی مه کوئ. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي. دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% پنسټ له ماشوم توبه جوړېږي چې دا بیا هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا راجوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي مه خرابوئ. له دې انسانانو انساني کرامات مه اخلئ. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مه نیسئ، د ماشومانو عیبونه مه وایاست. د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي. د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو. انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ. ماشوم ما راتئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دا ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایه، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راتئ، د ماشوم عیب وراتئ.
ډېره مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خو د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې، یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی، یو سپک، یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. مونږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي. پیل دی، هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان با یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروانه لري سرچپا دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده یې، د وجود وده یې ګورئ. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. دا پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي. پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم، ماشوم ووی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویره چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه، اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویات تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یي او مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وکړي چې پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګکه، یو نمایش دپاره دی، او دی باید ځان چټل نه کړي. که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کلي ور واغوندئ. اطمینان دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درک کړي، هیڅ کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې څه ډول توازن په پام کې وساتل سي؟ هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي.
په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خامزه لرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري، یعنې دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما کوټې کې ما رالویوئ. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې که ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوتره دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا ده ته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وده ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لرئ، په کوټه کې د بلختونه او توشه کې دا شیان هم ورته راښکته کړئ، دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده، د موږ ټولو انسانانو، خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی. د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوته، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدئ، که حویلي لرئ، که ځای لرئ، پرېږدئ چې دوی چټل کلي ور واغوندي، پروا نه لري. که مستر لرې کوي خیر دی، هېڅ شیم نه پیکېږي. لوڅې پښې دي، ماشومان دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنه، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي. ځکه دا د ده مغز ده، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي، هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی. ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو مونږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي، ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی. دا د ده ماشومتوب دی، ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب پوی. دا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي. دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. مونږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زمونږ څخه ډارن ما
جوړوي. څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغه سي سوالګر کېږې. همدغه سي تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت یې، پاغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کراته وایي چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډیره خبره ده. خو من د پلرونو موږ تاسو چې کله غږیږو نو د دې ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر میندو ته موږ دغه مسؤلیت راجي کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بې واکه دي، د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی، خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسې په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که ور بل دی، ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې غمه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه ور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د ور ضرر ورته بیان کړو، موږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو، خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي، ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسې ورته ووایاست چې دا ور دی، که ته تر دې حده ور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت ما راټئ، د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشوم سره پرتله کوي، د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې ورته ووایاست. موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو، فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وی، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ و د جهنم خبرې درته کوي. هېچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، د ښایسته نړۍ وګورئ، د ګلانو رنګونه وګورئ، د دې موږ تاسې عقل د وجود د وجود برخې وګورئ، د په زرهاو په لکونو حیوان ات وګورئ، دا خدای جوړ کړی دی، خدای دومره یو ښکلی خدای دی. خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ور زده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلي، مه کوه مه کوه مردار ده، که سپي ته ګوتې ور وړي، مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدې کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي، پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره یې زده کړي، له انسانانو سره به یې زده کړي. خدای وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم، د مینې، د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
انسانی صاحب، ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسې خپل ځان سره فکر وکړئ، د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ، سپک برخورد مو ورسره کړئ، ځان مو زورور پېګنلی وي، یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی، دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه، ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهیږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چیرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یي ادب به وي، نو مینه خو ده، مینه خو باید وي. مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه. د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهېږي؟
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوو چې له خپل ماشوم سره همدا نن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي، چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینهناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله، ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.